السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شپې ز صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خراغلاست ويم تخنیکی چارې میر احمد صافی مختوړي په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو پنځابېمي عمومي اسامبلې ته په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې د ملګری ملتونو سازمان د عمومي اسامبلی غړی او د امنیت شورا پنځه دایمي غړی دی د افغانستان د سولې او اوربند ټینګښت په برخه کې همکاري ورسره وکړي. نور مهم مسایل هم لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو په بریدونو کې د سږ کال له پیله 3500 افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
ولسمشر غنی د افغانستان د اوربند لپاره د نړیوال ملاتړ غوښتنه وکړه. په غزنی، کندهار او بدخشان کې د دولت ګڼ مخالف فصلوال وژل سوي دي. په پاکستان کې دوه کسان په مرګ محکوم شول. د افغانستان ولسمشر د ملګرو ملتونو له عمومي اسامبلې په افغانستان کې د اوربند ملاتړ غوښتنه وکړه. محمد اشرف غنی دا خبره نن د ملګرو ملتونو 15 اویایمې غونډې ته لوړاندې په ثبت شوي ویډیو وینا کې وویل.
موږ په یو وخت کې د بیلابیلو کړکیچونو له محرکانو سره مخامخ یو چې اوربند زموږ لپاره په یو عاجل لومړیتوب بدلوي. د تاوتریخوالي سمدستي ختمول به تر هر څه مخکې موږ ته د پرمختګ چانس په لاس راکړي.
ولسمشر غنی پرون د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت هم په خپله وینا کې له طالبانو د تاوتریخوالي کمولو او اوربند غوښتنه کړې وه. طالبان وایي تاوتریخوالی تر ډېره کم کړي او پر نورو مسایلو به د قطر د سولې په روانو مذاکرو کې چې لس ورځې کېږي بحث وکړي. په غزنی ولایت کې په دوو پیښو کې د دولت 19 مخالف وسلوال وژل سوي. لومړۍ پیښه تېره شپه په مرکز کې د دولتي ځواکونو پر پوستو حمله وه چې وروسته پر وسلولو بمباري سوي چې د چارواکو په خبره په نتیجه کې 15 وسلوال وژل سوي دي. د والي وایند واحدالله جمعزاده وایي چې د ګیلان ولسوالۍ پر مرکز هم وسلولو برید کړی و چې په متقابله جګړه کې د یوه پاکستاني په ګډون څلور وسلول وژل سوي دي. وسلول طالبان په لومړۍ پیښه کې د خپلو شپږو ملګرو وژل کېدل تاییدوي. د کندهار پولیس وایي په تخت پل ولسوالۍ کې د سرې قطعې د مرستیال په ګډون اته وسلول طالبان وژل سوي. د کندهار د امنیت قمندانۍ وایان جمال ناصر برګزی ازادي راډیو ته ویل چې لومړی وسلول طالبان غوښتل تېره شپه د امنیتي ځواکونو پر پوستو برید وکړي خو د پولیسو پر کمین وره برابر اسول. د بدخشان پولیس بیا وایي چې د دروي ولسوالیو لپاره د طالبانو د پوځي کمیسون مرستیال په یوه وسلول نشته کې وژل سو. د بدخشان د امنیت قمندانۍ وایان ثناءالله روحاني وایي چې دراغ، کوهستان او یوان ولسوالیو لپاره د طالبانو وژل سوي پوځي کمیسون مرستیال مولوي عطاالله نمیږي چې په ابراهیم هم مشهور و. د نه امنیو د زیاتېدو په تړاو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي طالبانو خپل پوځي عملیات کم کړي او دا حکومت دی چې د هیواد په څو ولایتونو کې د طالبانو پر ضد د ده په خبره چې عملیات پیل کړي دي. د غور یو چارواکی وایي نن تر یوې وسلولې نښتې وروسته د غور کابل لویه لار وتړل سوه. د غور د دولتيار ولسوال محمد موسی کلیم ازادي راډیو ته ویل چې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته نن سهار پیل سوه. ځینو مسافرو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې حکومت یې دغه لاره پرانیزي. طالبانو د دې نښتې او د لارې د تړل کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د کورنیو چارو وزارت وایي درې کسان د دوو ښځو په وړاندې د ناوړه چلند په تړاو پوځي څارنوالۍ ته ور وپېژندل شول. دغه وزارت وایي دا اقدام د هغې ویډیو تر خپرېدو وروسته وسو چې پکې ظاهرا یو کس د پولیسو په حضور کې پر دوو ښځو ګزارونه کوي. وزارت په یو اعلامیه کې ویلي د پیښې تر تثبیت او څېړنې وروسته یو اصلي ملامت کس او د پولیسو دوه منصبین چې ناغېړي کړې وه پوځي څارنوالۍ ته معرفي شول. د پاکستان په کراچۍ کې محکمې دوه کسان په یوه فابریکه کې د اور لګیدو په تړاو په مرګ محکوم کړل. په 2012 میلادي کال کې په هغه اور لګیدنه کې د نساجي فابریکې تر 260 زیات کارکوونکي مړه سي وو. د ټروریزم ضد محکمې د حکم له مخې دغو دوو کسانو د فابریکې ودانۍ ته د دې لپاره اور واچوي چې د فابریکې خاوندانو له باج ورکولو ډډه کړې وه. د سوداګرۍ او صنعت د ایالتي وزیر رؤوف صدیقي په ګډون په پیښه کې څلورو کسانو ته برات ورکړل سو. یوه ایرانی وګړي چې په نومبر میاشت کې د حکومت ضد اعتراضونو کې برخه اخیستې وه د تهران په یو توقیف ځای کې ساه ورکړه. دا خبر د ایران د اپوزیسون ویبپاڼې کلمه پرون ورکړی دی. کلمه وایي نادری مختاري چې 15 کلن و د شنبې په ورځ د کهریزک په توقیف ځای کې ساه ورکړه. تر اوسه ایراني چارواکو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د کلمه ویبپاڼې په وینا مختاري په کراج ښار کې د مظاهرو پر مهال تر نیول کېدو وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا داسې ډبول سوی و چې کومه حالت ته لاړ. دی د مارچ میاشتې په وروستیو کې پر صد کېدو وروسته له انتقادونو سره سره کهریزک توقیف ځای ته ولېږدول سو. چین د ولسمشر شي جنګ پینګ یو منتقده او د املاکو د عاملو مشهوره څیره په 13 کاله بند محکومه کړه. رین ژیکیان د پیکینګ د یوې محکمې د حکم له مخې په 6,300 ډالرو مالی جریمه هم محکوم سوی دی. هغه د محکمې لخوا په اداري فساد، رشوت اخیستو، درغلي او له قدرته په ناوړه استفادې تورن سوی. د محکمې په وینا ژیکیانګ د لګېدلي تورونه منلي او پر خپل جرم یې اعتراف کړی دی. ویل کېږي چې دغه 19 کلن شتمن کس د چین د کمونیست ګوند له غړو له دې ډلې د ولسمشر له مرستیال وانګ کیشان سره نږدې اړیکې لرلې. او په استرالیا کې نن ژغورونکي هڅه کوي په لسګونو نهنګان چې په یوه ساحل کې راګیر پاتې دي وژغوري. د ژغورنې دا اقدام وروسته له هغې کړي چې په تاسمانیا ټاپو کې په لسګونو ژوي مړه سول. سمندري ژوندپوهنه اټکل کوي چې د 270 نهنګونو له ډلې 90 تنه یې مړه سوي دي. معلومه نه ده چې دغو نهنګانو ولې ساحلي سیمو ته چې د اوبو اندازه یې کمه ده مخه کړې وه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9.10، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 8.14، کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 10.12، مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 9.12، او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15.19.
لومړی مو خبرونه واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا حالات کولای شي د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشي. د ازادي رادیو په دغه خبری مجله کې اوري چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د ملګرو ملتونو 15 عمومي اسامبلی ته په ویډیو پیغام کې له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د اوربند په ټینګښت کې ورسره مرسته وکړي.
We are facing multiple drivers of turmoil all at once in Afghanistan.
موږ په یو محل د بیلابیلو کړکیچونو له محرکانو سره مخامخ یو چې اوربند زموږ لپاره په یو عاجل لومړیتوب بدلوي.
خوستې خزی وایي د سولې په خبرو کې باید د افغان ښځو، میرمنو او نجونو حقونه خوندي شي. نادیا انوري:
تیرو اتلسو کلونو کې چې کوم لاسته راوړنې موږ لرو، البته د خویندو په برخه کې، تعلیم په برخه کې، د کار کولو په برخه کې، دا په اوبو لاهونه شي دواړه خواوې اوربند قائم کړي.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت نن اعلان وکړ چې د سکال په لومړیو شپږو میاشتو کې د طالبانو په شاوخوا وزره حملو کې 3,500 افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د کورونا چارو وزارت ویاند طارق آریان:
د شپږ میاشتو په سکال کې 3,500 کسان ملکی کسان شهیدان او ټپیان شوي دي.
بیا هم خرغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی په مناسبت یو ویډیو پیغام ورکړی دی. خغلی غنی دغه ویډیو پیغام به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې خبريږي، خو تر هغه مخکې د ارګ ماڼۍ په فیسبوک او ټوټر باندې خپور شوی دی. خغلی غنی په دغه ویډیو پیغام کې د ملګرو ملتونو له غړیو غوښتي چې د اوربند په ټینګښت کې ورسره مرسته وکړي. هغه هم داراس په طالبانو باندې غږ کړی چې د بشري اوربند ته غاړه کېږدي. په دې اړه فیروزه عزیزی راپور لري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو ځل بیا په دغه هیواد کې پر اوربند ټینګار وکړ. ښاغلی غنی چې د ملګرو ملتونو په 15 مسل مشریزه کې په انلاین ډول د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کولې، هیله مندي وښوده چې هیواد به سولې ته ورسیږي. ښاغلی غنی له طالبانو د زر تر زره اوربند غوښتنه وکړه.
موږ په یو محل د بیلابیلو کړکیچونو له محرکانو سره مخامخ یو چې اوربند زموږ لپاره په یو عاجل لومړیتوب بدلوي. د تاوتریخوالي سم دستي ختمول به تر هر څه مخکې موږ ته د پرمختګ چانس په لاس راکړي. غواړم د عمومي اسامبلې پر ټولو غړو او په 15 دایمي غړو غږ وکړم چې له موږ سره د یو خپلواک او ډیموکراتیک افغانستان په جوړولو کې مرسته وکړي. داسې افغانستان چې په کور دننه او په سیمه کې په سوله کې وي او د وروستیو 19 کلونو د لاسته راوړنو د خوندیتوب او پراختیا جوګه وګرځي.
ښاغلی غنی په داسې حال کې د بشر دوستانه اوربند غوښتونکی دی چې طالبان ویلي د اوربند ټینګښت د افغانستان د سولې د خبرو له موضوعاتو دی. بلخو تمه ده نن په قطر کې د دواړو لوریو د تماس ډلې ترمنځ 15 ناسته وسی چې دوی خپل بحثونه پای ته ورسوي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل د تماس ډله به د لیدلوري د مشترکو ټکو د موندلو په برخه کې ډیر زر یوې پایلې ته ورسیږي.
د نظرونو د تفاوتونو د مشترکو ټکو موندلو لپاره کار شوی او د پرمختګ په حال کې یو من زیربنایي او کلک سند ته اړتیا لرو چې د مذاکراتو د کاري طرز العمل په توګه مخ ته لاړ شي. زر به یې په اړه یوې پایلې ته ورسیږو. د افغانستان اسلامي جمهوریت ژمن دی چې د یو مناسب طرز العمل په جوړولو سرعت عمل با کیفیته بحث او نتیجه ورکوونکي محتوا ولري.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند محمد نعیم ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي چې د بین الافغاني خبرو د طرز العمل د جوړولو پر سر د دواړو خواوو ترمنځ خبرې روانې دي. د افغانستان د حکومت او د طالبانو د تماس ډلو ترمنځ د تیر یک شمې په ماښام څلورمه ناسته وسوه. په ناسته کې د طرز العمل پر سر د دواړو لوریو ترمنځ د اختلافاتو پر حل خبرې کیږي. دا خبرې د تیر اونۍ د شنبې په ورځ په دوحه کې د بین الافغاني خبرو د پرانیستونکي غونډې په دوام کیږي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبري روانې دي. داسې فکر کیږي چې دا به یو اوږد او سخت بهیر وي. په دې بهیر کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې د پرمختګ هیله کمه ده. خو د دې سربیره ولسمشر ډونالد ترامپ تر نومبر پورې ټینګار کوي چې نور پوځیان له افغانستان وباسي تر څو د کمپاین د وخت ژمنه پر ځای کړي. په دې ټاکنو کې د ټرمپ سیال جو بایدن چې په خپلو بهرنیو تګلارو کې په ډیرو برخو کې له ټرمپ سره مخالف دی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې تقریبا هم نظر دی. احمد شیبر او په دې اړه یو تحلیلي راپور.
د امریکا په ملاتړ د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو بریالیتوب آسانه نه دی. دواړه لوري چې له نږدې دوه لسیزو په جګړو دي او حتی اوس چې په قطر کې د سولې خبرو ته سره ناست دي لا هم په افغانستان کې وبل وشني. خدا ستونزې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له خپلې دې انتخاباتي شمنې څخه نه راګرځوي چې د نومبر تر درېیمه چې په متحده ایالاتونو کې د ولسمشرۍ انتخاباتي په افغانستان کې د ځواکونو شمیر کم کړي. د کړکېچ په نړیوالې ډلې کې د افغانستان د برخې جګپوړي څېړونکي اندریو واټکنز ازادي راډیو ته وویل داسې ډېر لږ دلایل شته چې د امریکا دغه اداره د فبروري د میاشتې د سولې تړون د کورنیو سیاسي اندېښنو پرته د بل څه لپاره تعقیب کړي او پلی کړي. د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال ترامپ بیا بیا پر پخوانۍ ادارې انتقاد کړی و چې په داسې لری جګړو کې امریکا شکیله کړې ده چې لګښتې هم زیات دی. دا مسله لا هم د دې کال په انتخاباتو کې مهمه ده او یو شمېر کلیدي ایالتونو کې چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ به سیالي سره نږدې وي په زرګونو رایې برخلیک ټاکي. د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې څېړونکی اندریو کورټسمن چې د امریکا په دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو کې سلاکار هم پاتې شوی دی ازادي راډیو ته وویل د سولې دا خبرې له هیلو ډکې نه دي او فکر کوم چې دا ښکاره ده چې ولسمشر یوازې دا غواړي چې له افغانستان نه ووځي. د واټیکن په نوم د سیاسي چارو کتونکی وایي په فبروري کې له طالبانو سره د ټرمپ تړون د دې جګړې د درېدو په لور یو ګام دی خو په کابل کې ډېر دې ته د خیانت په سترګه ګوري. واټیکن زیاتوي اوس د ولسمشر غني یو شمېر سلاکاران هیله مند دي چې د نومبر په انتخاباتو کې بایدن بریالی شي تر څو د دې تړون د تطبیق مخه ونیسي. خو د بایدن تیری تبصرې د دې نظر ملاتړ نه کوي. د بارک اوباما د واکمنۍ په وخت بایدن له دې سره سخت مخالفت وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمېر زیات شي. د په ډسمبر کې د ډیموکراتانو په یو غونډه کې وویل که ولسمشر شي لومړی ګام به یې دا وي چې محارب ځواکونه به امریکا ته ستانه کړي او له طالبانو سره به مذاکرات پیل کړي. د دا نظر څو ځله بیا تکرار کړ او په فبروري کې یې وویل چې ځانګړي ځواکونه هلته ضروري دي تر څو یو شمېر ترهګرې ډلې لکه القاعده بیا هلته تنظیم نه شي. د سپتمبر په 10مه د امریکا له پوځي رسنۍ سټارز اینډ سټرایپس سره جو بایدن د خبرو پر مهال څرګنده کړه چې دی غواړي په افغانستان کې له 1.5 تر 2000 پولیس ځانګړي سرتیري وساتي. خو د کارنګي په نوم د سولې د نړیوال انسټیټیوټ غړی جارنټ بلانک چې د بارک اوباما په اداره کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال وو د افغانستان په مسله کې د ترامپ او بایدن په تګلاره کې ورته والی نه ویلي. بلانک وایي نوی ولسمشر باید د 2020 کال د می په میاشت کې یوه ارزونه وکړي، د هغه وخت چې د تړون له مخې روسي امریکایي سرتیری له افغانستانه وسی. په دې ارزونه کې به دا څرګندل کیږي چې آیا طالبانو له امریکایانو سره د کړي تړون ژمنې پر ځای کړي دي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت افغانان غواړل.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
افغان حکومت وایي د سولې پروسه اوږده پړاوونه لري او دوی د هرې مرحلې د بشپړېدو لپاره پوره چمتووالی لري. دا څرګندونې وروسته تر دې کېږي چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني د سولې د نړیوال ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویلي وو د سولې له هوکړې وروسته باید د طالب وسلوالو له 6000 تر 1,00,000 کسان راټول شي او ادغام شي. که څه هم ولسمشر وویل د طالب وسلوالو د جذب لپاره طرحه شته، خو ارګ د دې طرحې په اړه بشپړ جزئیات نه دي ورکړي، خو طالبان بیا وایي دا له وخت مخکې بحث دی. امید زهیر ملاو نور جزئیات.
کله طالبانو سره د سولې هوکړه وشي په سبب یې څه کیږي؟
حداقل باید بین 60,000 و 120,000 جنگجوی طالب جمع کړي.
خو د افغان حکومت لخوا د طالب وسلوالو د جذب لپاره یاده شوې طرحه څه ده؟ ولسمشری معنی په دې اړه پوره وضاحت نه ورکوي، خو د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل دوی د سولې د هر پړاو د بشپړېدو لپاره پوره چمتووالی لري.
په سولې پروسه د خپلې مرحلې لري. د افغانستان حکومت د سولې د پروسې د هر مرحلې لپاره بشپړ آمادګي لري.
طالبان بیا دا موضوع د مذاکراتي پلاو په پریکړو پورې تړلې بولي. د دې ډلې وایاند زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
موږ په دې مورد باندې وړاندوینه نه کوو، ځکه دا موضوع د مذاکراتي ټیمونو تر فیصلو پورې اړه لري. هغه د همدې لپاره ناست په دا ټولو مسایلو باندې بحث وکړي.
لسول وروسته د افغانستان د نظام او حکومتوالۍ سربیره د طالب وسلوالو جذب یو له مهمو موضوعاتو دی چې تر ډیره پرې نړیوال بحثونه هم شوي دي. د افغانستان حکومت وایي د دې وړتیا او حوصله شته چې طالبان د افغان ټولنې برخه وګرځي. ولسمشر غني هم پرون د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل سوله زغم او یو بل مننې ته اړتیا لري او پکار ده چې اوس د تیرو پورانیو تیګه کېښودل شي. خو آیا رښتیا هم د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په چوکاټ کې د طالب وسلوالو د ادغام ظرفیت شته؟ که چیرې داسې وشي د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته به یې ګټه څه وي او تر خوا به یې د سولې تړون لا څومره بریالی شي؟ د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر مجتبی پتنګ ازادي راډیو ته د پښتون په جواب کې وویل اړینه ده چې د یوې ستراتیژۍ لمخې د ادغام پروسه عملی شي.
په دې کې باید وزارت دفاع، داخله، اول ضرورت خپل وسنجي. آیا موږ د اوس 3,00,000 یا 3,50,000 ودوسې لرو او جمن کې 1,50,000 نور وسره اضافه کیږي؟ دا ضرورت د افغانستان د پاره چې جنگ خطه کې دومره یو غټ تشکیل په یو غریب هیواد کې کنه ده ضرورت. آیا دا خلک سي جذبي مسلکي دي که غیر مسلکي؟ د دوی لپاره موږ کولای شو سه لنډمهاله او اوږدمهاله تحصیلي او تعلیمي کورسونه جوړ کړو که جوړنو کې یا دوی تجربه لري، او علاوه لغه نه دوی که غیر له اردو پولیس نه باید په نورو برخو کې سم وویل دوی ته د جذب زمینه مساعده.
د افغانستان د لوړ پوړي جنرال د ادغام لپاره له هر څه وړاندې یو توافق شوی ستراتیژي مهمه بولي چې په پایله کې د سولې تړون بریالی کېدای شي. د افغانستان د ملي اردو د منحل کېدو یو ترخه تجربه وړاندې هم شته، خو اوس افغان حکومت وایي اجازه به ورنکړي چې دا ځل تیر تاریخ تکرار او د افغانستان نوې جوړه شوې ځوان اردو لمنځه ولاړ شي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
له کابل به ورشو خوسته. خوسته خزی وایي چې د سولې په خبرو کې باید د افغان خزو غږ واورېدل شي او د دوی لاسته راوړنې خوندي شي. دوی زیاتوي یوازې په سرتاسري سوله کې هغه پرمختګونه او لاسته راوړنې خوندي کېدلی شي چې په ټوله کې افغانانو او په ځانګړي ډول ښځو د تعلیم او کار په ګډون په بېلابېلو برخو کې ترلاسه کړي دي. نجیب الله الوخیل له خوست په دې اړه راپور رالېږلی.
خوستی خزی د افغانستان د جګړې لخکیل خواو د اوربان غوښتنه کوي او وایي چې په اول ګام کې د افغان وژنه اورانه ودرول شي. دوی زیاتوي په سوله کې د دې هیواد ټول پرمختګونه او په ځانګړي ډول د ښځو هغه لاسته راوړنې خوندي کیدلی شي چې په تیرو 19 کلونو کې لاسته راوړي دي. یاد غوښتنې یو شمېر ښځینه فعالانو د سه‌شنبه په ورځ ازادۍ راډیو سره په خبرو کې شریکې کړې. مدني فعال نادیا باوري ویل دوی په قطر کې د سورې خبرو ته خوشبینه دي، خو په دې خبرو کې باید د ښځو شته لاسته راوړنې په ځانګړي ډول د تعلیم او کار کولو حق خوندي شي.
من هیست یوې خور د یوې مور غوښتنه هم دا ده چې په تیرو 13 کلونو کې چې کومې لاسته راوړنې موږ لرو، البته د خویندو په برخه کې، تعلیم په برخه کې، د کار کولو په برخه کې، دا په اوبو لاهونه شي دواړه خواوې اوربند قایم کړي، ځکه چې په دواړو خواوو کې کسان مړه کېږي. دا موږ خویندو بچیان دي، موږ ورونه دي، او یو اتفاق او اتحاد دی افغانانو ترمنځ وي تر څو د خپل وطن د آبادۍ ښیرازۍ په برخه کې ټول افغانان په یوه اتفاق کار وکړي.
خوستی فعالانی وایي یوازې په سوله کې ټول پرمختګونه او لاسته راوړنې خوندي کېدلی شي. مدني فعال همیرا نوري ویل
که مونږ چېرته د سولې ارزښت اول وکړو، مونږ یو چې سوله امنیت ده، سوله ورورولي ده، سوله سوکالي ده، او سوله کې مونږ کړلی شو کنه چې د یوې مور مینه ترلاسه کړو، او سوله کې مونږ کړلی شو چې خپل پلور ټول مسؤلیتونه پوره کړو، او سوله کې مونږ کړلی شو چې د یوه وګړي په شکل سره د خپل هېواد ټول یعنې دندې سرته ورسوو. مونږ د سولې
نسرین احسانی چې له تېرې یوه نیمې لسیزې د ښځو د حقونو او تعلیم ته د نجونو د هڅونې په برخه کې کار کوي وایي د جګړې تر ټولو ستر زیان ښځې زغمي.
چې سوله نه وي ښځه کونډه کېږي، ګوره کېږي، بې پلوره کېږي، بې وروره کېږي، نو د هر څه درد مصیبت مېرمنو ته رسېږي. سوله ډېره اړینه ده، ډېره مهمه ده، بلخصوص ښځو لپاره. موږ ډېر کوشش کړی دی او کوشش به بیا کړو تر څو سوله راشي. هر څه چې دی
د ښځو چارو رئیسه شافیه نورزی وایي دوی داسې سوله غواړي چې په هغه کې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو حقوق خوندي وي.
تر ټولو نه زیات ضرر خویندو ته او ماشومانو ته په جګړه کې رسېږي، ځکه کله چې یو ځوان شهیدیږي څلور ښځې چې هغه یا مېرمن، خور، مور او یا هملور متضرره کېږي. موږ هغه صلح غواړو چې د هر اړخ هغه که مخالف لوری دی او یا هم خپل د افغانستان اوسنی دولت کسانو حقوق پکې خوندي وي، په هغه کې د خویندو حقوق خوندي وي، په هغه کې د ماشومانو حقوق خوندي وي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د سپتمبر په 28 د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل وینا کې له طالبانو د اوربان غوښتنه وکړه. د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د مکررو غوښتنو سره سره هم تر اوسه طالبانو د اوربان په اړه مثبت ځواب نه دی ویلی، او پر ځای ویلي چې اوسمهال باید په افغانستان کې د جګړې پر عواملو خبرې وشي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
آزادی رادیو ته غوښتست په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې وسلوالو طالبانو پر امنیتي ځواکونو، عامه تاسیساتو او عامو خلکو وزره بریدونه کړي دي. د کورونیو چارو وزارت ویاند طارق آریان په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دغو بریدونو کې څه باندې 3,500 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د چارو پوهان بیا وایي طالبان یوازې د جنګ له لارې خپلو هدفونو ته غواړي چې ځان ورسوي. طالبان بیا د افغان چارواکو د غیدا او د چارو کارپوهانو خبرې ردوي. تفصیل د خان محمد سیند پراپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د امریکا د هوکړې له لاسلیک کېدو راهیسې یادې ډلې د افغانستان پر امنیتي ځواکونو، عامه تاسیساتو او عامو خلکو وزره وسلوالې حملې کړې دي. دا خبره د دغه وزارت ویان طارق آریان د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وکړه. وی ویل
د شپږ میاشتو په شکال کې 3,500 کسان ملکی کسان شهیدان او ټپیان شوي دي چې دا د طالبانو د تحرکاتو په اثر ده، د ماینونو د کښودلو او د تهاجمي تحرکات په نتیجه کې.
ښاغلی آریان دا ونه ویل چې په دغه شمیرې کې څومره ژوبل او څومره وژل شوي دي. د وویل د طالبانو په دغو خوځښتونو کې وسلوالې حملې، د سړک د غاړې بمونه، د چاودیدونکو موادو کارول، ترور او داسې نور شامل دي. خاغلی آریان دا هم وویل د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه په فعال دفاعي حالت کې دي او په دغو نښتو کې طالبانو ته هم درانه تلفات اړولي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد وړمه شپه په خپله ټویټر پاڼه کې د تاوتریخوالي پر دوام اندېښنه ښودلې او لیکلي دي چې له تېرو څو ورځو راهیسې په افغانستان کې تاوتریخوالی په څرګند ډول زیات شوی چې دا د تاسف خبره ده. په دغو تاوتریخوالو کې ګڼ شمېر ملکی افغانان وژل کیږي. د لیکلي د سولې خبرو پیلېدو ته په پام اړینه ده چې ټول اړخونه په تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راولي. د چارو پوهان وایي طالبان د دې لپاره چې په دغو مذاکراتو کې امتیاز ترلاسه کړي غواړي دغه هدف ته د جګړې له لارې ځانونه ورسوي. پخواني جنرال عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل
طالبان در طرف مقابل واری سی به زور لطرف و تجگلی لخواد خوشینات طرف کم اهداف به دوی لری به دوی بانده اومنی یا به مذاکرات که بردر لاسته پیدا سین جگلی که زور ورده نزد قوانین دی جنگونه نمراته ای او نمرات سوی تروس.
خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد آزادی رادیو ته په لیږل شوي غږیز کلپ کې د کورنیو چارو د وزارت دغه خبرې رد کړې. ویویل وسلوالو طالبانو خپل پوځي عملیات کم کړي او دا حکومت دی چې د هیواد په څو ولایتونو کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي او د ملکي تلفاتو لامل د حکومت هوایي ځواکونه دي نه طالبان.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د بشري حقونو کمیسون په دې هیواد کې د فرقه ایي شخړو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. دوی پر حکومت غږ کوي چې دې مسلې ته پام وکړي تر څو یو ځل بیا شخړې په وسلوالو نښتو ونه وړي. په دې اړه بشیر ګواښ یو راپور جوړ کړی.
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن له حکومت غوښتي چې د شیا او سنی ډلو ترمنځ د شخړو بیا راپورته کېدو مخه دی ونیسي. د کمیشن د سپتمبر په 28مه مشال ریډیو ته د هغو وړاندیزونو خلاصه لیږلې چې دوی حکومت ته کړې دي. په دې وړاندیزونو کې ویل شوی چې دینی عالمان سره باید خبرې وشي او چارواکي دي د فرقیزو کشالو د مخنیوي لپاره هوښیار ووسی. تر دې وروسته حکومت ته د مذهبي مسایلو په اړه مشورې ورکوونکي شورا اسلامي نظریاتي کونسل ویلي چې دوی د شیا او سنی عالمانو لپاره د خبرو اترو موقع برابروي. د دې کونسل مشر ډاکټر قبلا ایاز د سپتمبر په 28مه مشال ویل چې د خپلو اختلافاتو په اړه دواړه خواوې بحث کولی شي خو باید د سیاسي مقاصدو لپاره یې ځکه استعمال نه کړي چې دا کار تشدد ته لار هواروي.
یقینا په پاکستان کې نن سبا دا مسله بیا راوچته شوې ده، نو په دې کې خو کوشش هم دا پکار دی چې زمونږ کوم جید علماء کرام دي هغوی دا خبره ډېر په ډاګه وکړي خلکو ته او خپل پیروکارانو ته او کوم د دوی منونکي دي چې شیا سنی تفریق یا دیوبندی بریلوی او اهل حدیث تفریق دا علمی خبره ده او دا خلقو ته او عوامو ته راوړل دا د ملک په مفاد کې نه دي او د اتحاد او په ملک کې د کوم یک جهته ضرورت دی د دغې لپاره دا نقصان دہ عمل دی. او اسلامی نظریاتی کونسل د تیرې میاشتې په 11 تاریخ دا کانفرنس کړی وو او اعلامیه جاری کړی وه او همدا اپیل خلکو له کړی وو چې په دې فروعي مسلو کې له ناراضي او علما کرام ته دا گزارش او اپیل کړی وو چې دوی دې په دې مسله باندې خلک پوه کړي چې دا اختلافات چې دي د دې صرف علما او علمي محافلو مجالسو ته محدود کړي او چوکونو ته او چوراهو ته ځان راوړي.
د اګست له میاشتې راهیسې په کراچۍ، اسلام آباد او کوهاټ کې پر شیعه وګړو هدفي بریدونه شوي چې د مشال ریډیو د راجمع کړو شمیرو تر مخه لږ تر لږه پکې 15 کسان وژل شوي دي. په همدې حال کې تېره اونۍ په کراچۍ کې د سنی مذهبي ډلو زورګرو غړو یو احتجاجي جلسه کړې وه چې پکې د شیعهګانو خلاف نارې ووهل شوې. دې پیښو یو ځل بیا د فرقیزو شخړو د راوچتېدو په اړه اندېښنې راوپارولې. حکومتي چارواکو په دې اړه د شیعه او سنی دینی عالمانو سره خبرې کړې دي. د پاکستان ولسمشر عارف علوی د سپتمبر په 28مه د دواړو خواو مذهبي مشرانو یو کانفرنس راغوښته وو. نوموړی دوی ته وویل چې لزغمه کار واخلي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو وروستۍ خبري مجله به په څو شیبو کې سید سمی عباس وړاندې کړي، خو تر هغه مخکې ځینو اوریدونکو موږ ته ایس ایم ایسونه را لېږلي وو. تازه ګل همدرد له هلمند لیکلي وو، افغان حکومت او طالبان باید یو جامع اوربند باندې موافقې ته ورسیږي. الماس کنداري به لیکلي وو، حکومت باید له تبلیغاتو لاس واخلي. په همدې سره رسیږو د پښتو پروګرام پای ته. سید سمی عباس.